وړیو غړې پړې
واوا خیالي کور دې لګالې ډاکچا منم دې
یار چنار ګلا پدې کلی کې یو تو یو خالي پښون پويږي مو خو لکه چې هسې تش کدواني و
نه نه ته به ولې تش کدوې سم دم احمد خان مصیبت خان
چنار ګلا وای واچو پجا دا ماته مصیبت ډیر کزره لګیږي
غلې شه خیالي وی خدي خوب زنګې تم د چنار ګل خبرو ته اوا ورکه
اوا خود ورکوم د موټر ټایر ته چې اوا ورنکه موټر منډه نشي وهلای همداسې چې خبره ته هوا ورنکه په ژوند کې اوا سره خوند هم نه پیدا کیږي
خیالي ګنا نو دا ځله ته پنجه کچش پاړسي
اوملی دې د اوا خبره مو کولې زما خاپېرې هم په اوا راغلې زما کوترې وحی چکرې د چنارګل پر ژرنده شي لارې وبرې هغه دې هغه دې وی ګورې د ژرنده د بام په سر کې ناستې
دا خو زما سلام ته راځي پوهېږي چې چنارګل د خیالي ملګری دی د بام په سر د غنمو نینې ورته شیندوم خو یوه خبره شته
کومه خبره
اسه نه چې کوم ګیدړ بي داړې در نه وتښتوي
دا څه وایې ګیدړ خو کوترې نه شي تښتولای
پیدا کېږي یو نیم ګیدړ چې کولنګي چرګ تښتولای شي کوترې خو ورته نسوار هم نه دي
چناریا زما خوا ته به اشاره نه کوي خوله به دې خونه راکاږې که نه بیا دا کږي خولې په سوک سمېږي
تر ازر چنار ګلا چې د ژرند د بام پر سر د کوترو سای لکو ای مات مصیبت دی همدلته د مرچو پر څټه ناست وي
ای مات خانه ته یې څنګه یوازې پرېښودې چې دوی در ناخوا روان شول
رکیکا لاړه بېغمباشه بنیادمان دي په نه خبره خاندي راته زما دومره حوصله نشته
خیر دی حوصله خوي احمد خانه که دی اجازه وی یو خبره می در سره یادوله
وای امیده چه دی ویل؟
دا کلیوال لطانا لگه گیله لری ما وی چه زبه در سره یاده کم
ولی چه خبره دا چه گیله کهی؟ دا چا باخته مو او را چه وله که دا چاشنه غنم می ری بلی دی
ندی دا چا باخته او را چه وله او ندی دا چاشنه غنم ری بلی خود دا کلی دا خیر کار چه وی خیر دا ور ترازه
چه شی دا خیر کار؟
ګور ته غوسه مه کوه هغه ورځ د سړک جوړولو اشر کې دی ته په نیمای کې پټ شوی وي بیا داسې مه کوه
امید ګله دا وړې خبرې دي دومره اندېښنه مه ورته کوه کلیوال دې له ما نه ګیلې نه کوي
سنګینه زویا نام خدای دی وي دا خو ډېرې تیږې راوړې دي
هو مور جانې په ټیکټر کې خو ډېرې تیږې ځایږي
سنگینه زویا په لاسو دې برکت شه خو چې د کور جوړولو ته د تیګې راوړې د هر کار پایل سخت وي
هو پلار جانه ما وی چې تیګې به تیارې ځای په ځای کو چې هوا ښه شي د کور په جوړولو باندې پایل وکړو
خپل کور مې ډېر ارمان دی سنگینه زویا دا ډېر کلونه په مهاجرت کې په کرایي کور کې وسیدو په خپل کلی کې خو باید دا چې کور ولرو
ان شاء الله چې دا ارمان به پوره کړم پلاره یوازې تا او مور مې دعا ورته کوي
زویا د ملایکو په وزارو پټ شي دعا خو به شپه ورځ درته کوو خو یو خبر به زما منې
په سترګو به منم کومه خبره مور جانې
په کلی کې مو په خونه کور زړه تنګی وو نه کوټی سمې وې نه انګړ پراخو د څارویو لپاره خو هیڅ مناسب ځای نه وو
به غم اوسه مور جانې دا ځل به ستاسو په دعا ښه لوی کور جوړوو د څارویو لپاره به د اوسېدو له کوټو نه لرې ځای جوړ کړو
الله دې مرستندویه اوسه سنګینه زویا
آمین
نن خو ملالۍ نه ښکاري چې دا څه شوه
ملالۍ لکه چې چای راوړي
هو ویلې چې ورینداره به مې چای رادم کې زه به یې راوړم
هغه ده راغله او چای م راوړ
سنگی لالا چای می راوړ اندل ته کې دم
نه ملالۍ رازا دلته راوړه
خدا لالا
ملالۍ لورې په دې تیګو کې ورو ورو راځه چې په خیرې په تیګو کې خوګ نشي او چای هم درنه توی نشي.
خدا مورې، تیګو ته مې پام دی.
خدا شې ملالې لورې، چای هم دلته کېده.
خدا پلار.
اوهو ملالې لورې، دا پیالې دې څنګه د رخت په ډوټه پټې کړې دي؟ ویرې دې چې مرغانې درنه ونه تښتې؟
دا مې له مچانو پټې کړې.
ښه، له مچانو نه؟
هو، هغه ډاکټر یې چې ویل مچان له یو ځای نه بل ځای ته مکروبونه وړي.
وی جار دشم، ته مې څومره هوښیاره لورې. راځه سنگینه زویا، تیګې پرېږده چې په ګډه چای وڅښو.
ښه ده مورې. ملالۍ خورې، په نوي کور کې ستا څه فرمایش دی چې څنګه یې جوړ کړو؟
ښه ښکلی جوړ کړی او زما نانځکو ته به.
خو ورته ووایا ولې خاندې؟ ستا نانځکو ته به څه کوي؟
زما نانځکو ته به مړه کوټه جوړوي.
نو نانځکې په کوټه څه کوي؟
وای نانځکې به پکې لوبوم، سندرې به ورته وایم.
امیده سویا، دا څه شی پکې جوړوي چې کله په کولنګ ځمکه وهي او کله په بیلچا کار کوي؟
مورې، د ګلونو او ترکاري لپاره دلته د انګړ په دکونج کې اوزای جوړوم. خو ګوره مورې، یو کار به تام کوي.
وایا مور، د جار شه، زه به څه کوم؟
چې کله ترکاري پخوي نو تر پخېدو مخکې به د مالګې په اوبو یا کلورین کې ږدي چې تیتانوس او یا نورې ناروغۍ ترې پیدا نشي.
ښه، په سترګو دا اسانه خبره ده، دا خو به خود کوم. خو زه یوې بلې خبرې ته ځورېږم.
کومې خبرې ته؟
زویا، اسې نه چې بیا دې لاسونه تڼاکې شي. څو ورځې مخکې دې د سړک جوړولو په اشر کې ډېر کار کړی و، ټول ورغې به دې تڼاکې وو.
کاشکې بیا مې لاسونه تڼاکې شوي وای.
وای زوی جانه، خدای دې نه کوي دا رقم خبرې ولې کوې؟
ته اندېښنه مه کوه، هغه ورځې چې د ورغوي تڼاکې را ټکور کړې اوس مې زړه غواړي چې همیشه مې تڼاکې را ټکورې کې.
ښه، دا خبره ده.
هو مورې، شکر چې تا لرم چې زما د دردونو او تڼاکو درمان کوي.
اوس دې نو لاسونه له کاره سره بلد شوي زویا. دا څه موده کله لرګي ماتوي کله په ځمکه کې کار کوي، لاسونه دې پکې پاخه شول؟
لاسونه مې خو په کار کې پاخه شول. دعا کوه چې خدای مې ارمانونه هم لکه منډې او انار پاخه کړي چې یوا یوا له څانګې راشکوم.
امین زویا، داسې خوږې خبرې دې زده دي چې ما بل وخت نه وي اورېدلې.
د امید مورې، داسې خوږه خبره خو ما هم بل وخت نه واورېدلې. د امید خبرې ګوړې شکرې څه چې مڼې او انار دي.
د امید پلاره ستړی مې شې،
ژوندی اوسې.
د امید پلاره، کوم اولاد چې د مور او پلار سره مینه لري، د مور او پلار عزت کوي، د هغه اولاد به هر څه کې برکت وي. او به دې
یاره، په دې کې خو هېڅ شک نه لرم.
دومره صفتونه مې نو مه کوئ، هسې نه چې وزیر یې وکړم او د توتي غوندې والوزم.
نه زویا، د توتي غوندې به نه الوزي، بیا زنګلو ته در پسې نه شو درتلی. رښتیا زویا، بله خبره مې کوله.
وایا پلاره، څه دې ویل؟
احمد خان ته دې نصیحت وکړو که نه؟
پلاره، نصیحت څه چې نصیحتونه مې ورته وکړل، هغه د چا خبره چې په ډېر نصیحت مې ژبه ګونګۍ شوه.
ښه نو بیا یې ستا نصیحتونه زړه ته ولوېدل که نه؟
څه ووایم، زما خبرې داسې ښې په زړه ونه لګېدې. هغه متل دی چې وایي د سړی اوسپنې خوشي ټکول دي.
ښه، چې داسې ده زه به یې مېرمنې ته ووایم، ګوندې د هغې خبرې پې ولګېږي.
نه نه، پام د امید مورې چې مېرمنې ته یې ونه وایي. همت خان سرتمه بنی ادم دی، مېرمنې ته به په غوسه شي او په کور کې به یې خوش خفګان جوړ شي.
یاره چنارګل او احمد خانه، زه خو وایم همدغه تیګه به سمه وي.
بس نو چنارګله، تیګه ګزاره که چې زور دې معلوم شي. هغه ستا خبره د ژرندې د مزد د غنمو نینې خو دې ډېره خوړلې دي.
نه نه، اول دې خیالي ګل ګزاره کی.
سمه ده، تراکه زوی لوی کې ډېره درنده ده.
د خیالي د تیګې د لګېدو ځای مې په نښه کړه. اوس نو چنارګله، ستا وار دی.
صبر چې تیګه راواخلم. ګوره نو کور دې له غلې ډک شه.
چنار گلا تانه خو خیالی لری گزاره کړه کنه
خود به این لری گزاره وی زوره ورا د کوتر وا گئی کوړلې دي نو
ها راکا اوس نو زمانو بد ده او بلیدل چې ټولو نم یو متر لری گزاره کړه
ما نم دې ما ته مصیبت ده بیگا دے لکه چې بیا د کولنګی چر کور وا خړلې ده
آقا دای عاشقم را آقای رازی خیلتو که پیکو
یارانو مارانو سنگ سر خانده
یاران ماران پریدا که پوریختی عاشقه داتی که گزاره که
تصور ایچه زده سلمانه بکس رو تکیدم ناقصی یاو دو دره
یار عاشقا و دی شرم اولم دو متر تر چنار گلم شاتا پاتی شوی
و خیلی در تکو ای نوم دی عاشق ده او زور دی تپوسم نو
خلا ده ساما خوزاما ده کلنگی چرگانو غلا
نا عاشقا تو سپریختیا پچا عاشق وی که اسی دی دانم آوائی خیلی ده
نو پتای چا
ماهی والی چنه مخ پکلی که داسی چوک نپریک دو چنو می لو یا خلای پزانی کهی خو گوردا پکی نوی
آشقا خیر دای ورطا هوا یا چکو ما آشقی دی کلوی خیالی تای زوا مرکا کنا
ما می زورا وای وایم دو دوارو پا آشقی بیم ندا کلی
نه نه دا خبری نشتا وایم خب پریمان آشقی کلی دا خوش اسی زان تیر باسی
یه یو چا ویل چې د کوی قاف په کومې ښاپېری مایانو میده میده ډول به یې ورته واکه بیا کوم دې ورپسې راغلی و د دې له ډاره د خوشحال خېلو کلي ته را وتښتېده
یاره وایم که رښتیا داسې وي بیا خو یې د عاشق نوم مبارک شه
وای مبارک مبارک
مبارک
نه مبارک دا تاسه او دا د عاشق د سلمانه بکس
کور دې د غلې ډاکشا چیرته لاړې ودرېږه
الله ماته مصیبت را و داګه مې تاسو ته د عاشق ټول ته چاره نه دینو کو
اے تاته مې د عاشق نوم باندې اخلي خیالي او عاشق ختم شو عاشق ترای تاب شو عاشق مړ شو
ته کوم له دا څو عاشق ژوندې ژوندې دا دې بس ټول ګلم به شاباش تا نن په پټي ونی سا چې ځوانانه تړ وکی
اے دا کولنگی چرگانو غلا زستا سواتر لپارا دول نو آم
نو بیادن چا دپارا دولو ہے
زماغ پن بقصد دے چیاوزا ٹھول کنیوار را ٹھول شی یا با تم پی خبر شی ہو
ایمت خالا دی عاشق بخبر پسی مگر سا رازخ پلا تین دکوا
اے وائم چی زماغ دی نول غد دا تا تنو نکے
اے تچے کے بوا ستا دول تا منگ نگے ڈیگو
عاشقا
ته دلک دا ډول غلی کا چې په خبرو سره پوښواله کا
ډول غلی ملک صاحب
خاوس دا وای چې په دې شنه سهار کې څه خبره ده چې ډول دې ډنګو
ملک صاحب نه مې پریدي په دې کلی کې یو څو تنه دي چې ژوند درته سور اور کړی دی
دا څوک دي چې تا زاروي والکه
ملک صاحب قربان دې سم یو دا دې کولنګي چرګانو غل دی ته وای یو
ښه یو
او بل د کوترو منګرای دی او بل د ژرندې ګیدړ دی ته وای دوه درې
یار عاشقه په یو دوه درې دې پوه نه شوم د کولنګي چرګانو غل څوک دی د کاوتارو منګرای کوم یو دی او د ژرندې ګیدړې بیا څوک یادوي والکه
ملک صاحب قربان دې سم د کولنګي چرګانو غل خو دغه مصیبت دی مصیبت
ښه، او دا د کوترو منګرای بیا څوک شو؟
د کوترو منګرای ته پخپله یې بدبخته، او د ژرندې ګیدړ چنارګل دی.
ښه نو دوی تا ته څه وایي؟ ولې دې ازاروي والکه؟
ملک صاحب الله دې وګرځوه، خپل نوم یې راباندې سر ورګرځولی دی. د عاشق په نوم مې رشخان وایي، رشخان.
دوی ته به موږ نصیحت وکړو چې تا ونه ځوروي، خو دا نغاره دې ولې ډنګوله؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته د کلي ملک یې، زما هر ځ واوره.
ښه ووایا، غوږ مې دی.
ملک صاحب قربان دسم، زه له دېنه وروسته عاشق نه یم. ما ته شاله ونګین ووایا، نور به ټول ما ته شاله ونګین وایي. وا به اورېدل
سمه ده، عاشق نه شاله ونګین به دې بولو، خو یو کار به تم کوې.
ملک صاحب ووایا، څه وکم درته؟
یو ډول به بیا ووهې او ټول کلیوال به راټول کړي.
د څه لپاره ملک صاحب؟
ورته به ووایې چې ډاکټر خالد رضی او کلیوالو ته د دوی د ښه صحت په باره کې ګټورې خبرې کوي.
په سترګو ډول به خود وهم، خو یو کار به تاسو هم کوئ چې عاشق شاله ونګین شو.
سمه ده، دا د زیم وایي چې عاشق شاله ونګین شو.
ای وکلی والو، شور مکوی، د ډاکټر صاحب خالد خبرو ته غوږ کیدی.
کلی والو، زمونږ هیله دا ده چې وطنوال مو روغ جوړ وي، د مرزونو علاج وشي او صحیح لارښوونې ورته وشي.
ډاکټر صاحب خالد وای غنم خبره دې منم، بالکل همداسې ده. مونږ ستا خبرو ته تږي یو، چې د ډول غږ مو واورېده درته راټول شو.
چنارګله مه درېږه، په خپل ځای کې کینه، د ډاکټر صاحب خبرو ته غوږ شه.
نن زموږ د ټیم یو خزینه کارکونکي هم دلته د خوشحال خیلو کلی ته راغلی ده چې ښځو او نجونو ته صحیح مشورې ورکړي.
ډیر ښه، خدای دې تاسو ته اجر درکړي. ډاکټر صاحب، زه هم ستا مریض یم، ته ما وګوره چې اوس څنګه یم.
حاجي صاحب شیرینا، تا خو د زړه حمله تېره کړې ده، همدا دوا به خورې. درانه کارونه به نه کوې، له مالګې او غوړیو نه به ځان ساتې.
ډاکټر صاحب، اوس خو ځان راته خخ کاریږي چې دا د زیړو غوړیو د خوړلو اجازه دې راکړې وې. نو ښه بو
حاجي صاحب، ته له ځان سره ظلم مه کوه، زیړ غوړي د زړه مرض ته زهر دي، زهر.
ډاکټر صاحب، د زیړو غوړیو اجازه ورته ورکه. حاجي صاحب ته ما د ژرندې د مزد د غنمو یو من قدر نینې ورکړې دي، هغه چې خوري روغ جوړ به ګرځي.
چنار ګله، ستا یې کور ودان، خو نینې خیالي ګل په کوترو وخوړلې.
خیر دی، یو من د غنمو نینې به نور هم در وړم، زه خو څه مړ نه یم.
وا چنار ګله،
څه وایې کاکا خوشاله؟
خولې ته کلوپ واچوه، چې ډاکټر صاحب کلیوالو ته خبرې وکړي، په مرضونو او د مرضونو په علاج یې وپوهوي.
ښه ده، دا دی خولې ته مې کلوپ واچوه. کاکا خوشاله، کلی هم ته د واسکټ پر جیب کې کېد.
ښه ډاکټر صاحب، په دې مو پوهوه چې دا زموږ په کلي کې وخت په وخت مریضۍ وي، چې دا به څه وجه وي؟
کاکا خوشاله، د انساني ژوند سره تکلیفونه او مریضۍ وي، خو مونږ او تاسو باید د ځان ساتنه وکړو. که خدای مکه مریضان کیږو، زر د ځان علاج وکړو.
نو ډاکټر صاحب، ته څه وایې چې موږ به له مرضونو څنګه ځانونه وساتو؟
کاکا خوشاله، تاسو خو د شمس له ناروغۍ خبر یاست چې په ناپاکو ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه هم څکلې وې، نو ځکه خو یو دم ناروغ شو.
او بالکل همداسې وه
حاجي صاحب، که موږ پاکۍ او صفائی ته پام وکړو، که پاک خواړه او پاکې اوبه وڅکو، د خوړلو لوښي مو پاک وي، د اوسېدو ځای مو صفا وي، خپل ځانونه او کالي پاک وساتو، کېدای شي چې له ډېرو مرضونو نه ځان وساتو.
ډاکټر صاحب، زموږ د ژرندې اوبه چې د ژرندې په څرخ هم لګېږي، هغه خو به ډېرې پاکې وي، که څنګه؟
چنار ګله، که ستاسو د ژرندې اوبه له بر سر نه ناپاکې او خړې وي، که زر ځله هم د ژرندې په څرخ ولګېږي، بیا هم نه پاکېږي.
ډاکټر صاحب، یوه پوښتنه مې کوله، اجازه خو به وي؟
وایه چنار ګله، اجازه ده.
اسې ما ویل حاجي صاحب شیرین ته به زیر غوړی خوی که زما د غنمو نینې.
حاجی شیرین د زړه مریض دی، زیر غوړی ورته هیڅ ښه نه دی. او هو رښتیا، یو بله ضروری خبر هم واورئ، کله چې د واکسین ټیمونه ستاسو کلی کور ته راځي، نو خپل واړه ماشومان خامخا واکسین کړئ.
یاره ډاکټر صاحب، هسې د جار شم، دا خو دې ډېره ښه خبره وکړه، ستا دا ټولې خبرې ښې کلکې منم.
د ډاکټر صاحب خالد د کور ودانوي چې زموږ د مریضانو علاج کوي او موږ ته ښې لارې چارې ښیي.
بله خبره مې دا کوله چې د خپل کلی کور شاوخوا ډنډونه ډک کړي، هم به د خوسا اوبو له بوی نه خلاص شي او هم به له مرضونو نه. هوا په ګرمېدو ده او دا ډنډونه د مکروبونو کورونه دي. کورونه
والکه غونچه ګوله د سودا پنډې په شا ده او خادي خواګوري څه دې ورک کړي دي؟
شاغه څه مې نه دي ورک کړي. د استاد فیروز موټر چیرته دی؟ کلي ته روان یم.
غونچه ګوله لکه چې سترګې دې په جیب کې اچولې دي. سپین باز د مخامخ ولاړ دی، هله ورخیږه چې په هوا کېږي.
کور دې والا هغه ده وبلیده.
شاغه څنګه شو، موټر ډک شو که نه؟
استاد فیروزه بس ډکې وبوله، دا یو غونچه ګل کم و چې دا ورپورته شي له خیر الو زوایې. ورخیږه غونچه ګله
ته صبر، دا پنډ رانه واخله چې درنه ولولوږي. ګوره بنګړي پکې دي، مات به شي.
بنګړي دې ستا د سر صدقه شي، د ځان خم دې کوه چې ته مات نه شي.
چې بنګړي او نور د سودا شیان مې مات شي، داسې وبوله چې غونچه ګل مات شو.
اچی پاتے گنچہ گولا داخل و پنگلے نم پاسا نہ ماتیے گے
اللہ کشا خا گنچہ گول میں پاسا باوا
ایسی ٹھوکی اور سر رکھو سواری پورا دا استاد ہے سالا خیر
شاہا سہارے دا خوشحال خیلو کلی کی نگانا ڈھنگا والا چی خبر بس ہوا
وی تنی خبر
نا زنو سی خبر ہے
تنو دو پیل پا غواکی وی دے خبر دا و چې عاشق په نوم بدل ک.
یا په دې غو زم نه خبر نو بل نوم په ځان کې خود
او عاشق و شالوانګین شو شالوانګین. خو انچا کولا که زما منی دیو کار وکا.
وای اسو کوم
ته چې سودا خرڅوي غاکوا چې واخلې شالوانګین بنګړي واخلې واخلی شالوانگین رانج واخلی واخلی شالوانگین وریخم.
غلا شالکا خوش اکلیت مکاوا دی چاپ و نمرش خاند و حل دیرا بدا خبر آدا.
بی بی ما دینه ترو ری که پا دیخو زلغا گوه که چه شور دینه کوی نو پا خبره بسر پوشو.
واخزو وانجو نو آرام شی شور غلی کوي چې فرزانه زمونږ او تاسو لپاره لکلینیک نه راغلې ده.
زما غږ خو
اورئ؟
زمونږ صحیح ټیم ماته وویل چې زه کلي ته راشم او تاسو ته د مور او د ماشوم د ښې ساتنې لارې چارې وښایم.
فرزانې ترورې ماته داسې دارو راکړه چې زر ځوان شم.
چې زر ځوان شي؟
هو، چې د مور او پلار خدمت وکړم.
ته هلته کښېنه، زه د مور او د ماشوم د ښې ساتنې په باره کې خبرې کوم.
خو زه هم ماشوم یم.
زه هغه ماشومان یادوم چې یا د مور په ګیډه کې دي یا نوي زیږېدلي دي.
واشم سبچو هلته غلی کښېنه، فرزانه خبرو ته پرېږده چې د کلي ښځې د ځان او د ماشوم په ښه ساتنه وپوهوي.
هغه د ونې شاته څوک پټه ده؟
ته صبر چې زه یې وګورم.
وی دا خو نسرین ترور ده. نسرین ترور؟ وا نسرین ترورې
څه وایې شبنم؟
خاله نسرین غږ مې اورې؟
او اورم، بالکل اورم.
بس چې غږ مې اورې نو د نورو ښځو تر څنګ کښېنه، د ونې له شا را پاڅه.
خیر دی خاله نسرین، را پاڅه، ته خدایامې دا خبرې تا ته لا ښې دي.
ښه ځه بیا به درشم.
ښه فرزانې ګلې، یو امیدواره مور دې څه وکړي چې هم خپله په تن روغه وي او هم یې په ګیډه کې ماشوم روغ وي.
خو خوراک دې کوي، ډېر آرام دې کوي، د کور کار دې په داسې اندازه کوي چې ډېره پکې نه ستړي کېږي، درانه شیان دې نه پورته کوي. دومره دې ودرېږي هم نه چې په ودرېدو ستړي شي او دومره دې کینی هم نه چې په ناسته دې ستړي شي.
فرزانې خورې، دا ښه خوراک لکه څه شی؟
ښه خوراکونه لکه غوښې، د مای غوښې، شیدې، مستې، هګۍ، سابه، دال او میوې، دا ټول ښه خوراکونه دي.
فرزانې یوه خبره ده چې امیدواره مور ډېر زر زر وږي کېږي، دا دې څه وکړي؟
آفرین شبنم، دا دې ډېره ښه پوښتنه وکړه. امیدواره او دوه ځانه مور لکه دوه تنه داسې ده. امیدواره مور باید په ورځ کې څو ځله ښه خواړه وخوري چې بچیان پخپل تندرست وي او همې د ګیډې ماشوم روغ او جوړ وي.
چې ماشوم پیدا شي مور د ماشوم څنګه وساتي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. ځینې میندې د اول ورځې شیدې چې ورګه یا کنډ ورته وایي ماشومانو ته یې نه ورکوي. خو ګورئ د مور ورګه ماشوم ته ډیره ګټه لري.
ځینې خلک خو ماشوم ته پوډري شیدې هم ورکوي.
ماشوم ته د مور د شیدو په شان بل هیڅ شی ګټه نه لري. یوه مور د تر شپږو میاشتو وروسته خپل ماشوم ته د شیدو تر څنګ نرم خواړه هم ورکي. لکه چې په تاسو ناوخته دی، نورې خبرې به بیا سره کوو.
درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې ډاکټر خالد کلی ته راغلی و او زما اوسیدونکو ته یې د خیر روغتیا او له ناروغیو نه د ځان ساتنې په برخه کې غوره مشورې ورکړې. د ډاکټر خالد له خبرو معلومه شوه چې له ناروغیو نه د ځان ساتنې غوره لار پاکوالی او نظافت دی. تر بیا مو روغتیا په برخه، خپل ځان او چاپېریال مو پاک وساتئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادۍ میلمه
دا آزادی رادیو د آزادی میلما اوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو به راتاره غو جوړی یاست. د آزادی میلما په یو بل پروګرام کې زفرید سیال ساسي قربانی نن په خبرونه کې را سره د افغانستان په جنوب کې یو خبريال میلما دی. کمال الدین چپان نن په پروګرام کې را سره میلما دی. یو د پروګرام په جریان کې به لدوینه د دوی د ژوند پاړه او همدارنګه د افغانستان په جنوب کې د خبريالې د کار او هلته د ژوند او د میرمنو د وضعیت پاړه هم ورنه و پختو. چپان صاحب تاسو ستړي مشه، بخیر راغلی. که په پیل کې راته وایس چې کمال الدین چپان څوک ده، چیرته پیدایښت شوی دی او زده کړې په کوم ځای کې پیل کړی دی؟
ډېره مننه خوشاله اوسئ. زما نوم کمال الدین چپان دی، د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زده کړې مې خپل کورنۍ کې د ورور څخه پیل کړې دي. بیا هغه وخت ډېر حالات ګډوډ و، هلته ښوونځی نه و، مکتب نه و. بیا تیار لسوا پنځه کال وو چې زه بیا مرکز کندهار ته راغلم. سید جمال الدین افغان لیسه کې مې داخله واخیستل. هلته مې تر دوهم صنف پورې درس وایه. بیا وروسته بېرته لاړم میرویس نیکه لیسې ته. هلته پنځم صنف کې شامل شولم، ځکه زما سن هم دا تقاضا کول او زما اولي لوستل و لیکل هم دا همداسې و. بیا دا ماغل څخه بیا دوه کلونه مې پرل د دوه سنفونو ارتقام امتحان ورکړ. هلته مې بیا په دله سوه پنځه نوي کال کې ښوونځی خلاص کړ، لیسه مې خلاصه کړ. بیا کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي ته کامیابه شوم او بالاخره په 2021 کال په وروستي وختونو کې کوم چې زموږ د زده کړو بهیر کرونا رخصتي او دغه ترڅنګ د ولسواکۍ د نظام د سکتېدو سره دا هم ډېر ټکنی شو. خو بالاخره د 2021 کال په وروستۍ میاشت کې کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو ښوونځي څخه فارغ شوم.
چپان صاحب، څو کلن وای چې په کندهار کې ګډوډي وه او تاسې نشئ کولی چې هلته ښوونځي ته لاړ شئ؟ او کله چې بیا ښوونځی مو پیل کړو عمر مو څومره وه؟
ډېره مننه خیر اوسئ. زما عمر چون اوس 20 کاله دی او هغه وخت ما هلته ښوونځی پیل کړ. زما عمر لس کاله و دومره و چې ما هلته خپل په ورور باندې درسونه ویل. بیا بېرته ښار ته راغلو. دغه لس یوولس کلن وم چې ما درسونه ویل.
دا چې تاسې په لس کلنۍ کې ښوونځی پیل کړی، حتماً هلته چې نور ماشومان و، ساسې همسنه، ساسې همزولي، دوی به هم ښوونځي ته له تګه محروم و؟
بله، هغوی اوس هم متاسفانه هغوی هم اوس هم محرومه دي. او حتی هغوی په داسې یوه ساحه کې ژوند کوي چون زه دا اوس هم تللی وم، دغه نن راورسېدم هلته. هغوی هېڅ شی هم اوس هم نه لري، د ژوند هېڅ ډول امکانات نه لري. خوږ سړک نه لري، مکتب نه لري، کلینیک نه لري، اوبه نه لري، بېخي یو ستونزمن ژوند لري. نو واقعا هم هغه هلته چې اوس کوم ماشومان سه تنکي ځوانان سه یا د دې یا مخکې چې وه دا ټول هماغه دربدر ژوند دی، هماغه چې خاکپسره خلک دی، تر اوسه پورې د ژوند امکانات نشته ورته. نو رسام هلته ډېر ماشومان شته، بیخي ډېر ماشومان خو متاسفانه هېڅ ډول زده کړو ته لیک ته لوست ته لاسرسی نه لري.
څپان صاحب، دغه ماشومان چې لیک لوست لاسرسی نه لري، که څه هم د کندهار نوم چې کله اورېدل کېږي، داسې تصویر د خلکو ذهن ته راځي چې ځوانان به تکړه تکړه، قوي قوي او جګ جګ اوسي. البته دا زما برداشت دی. دا ځوانان خو بیا څه کوي چې دا لویږي، ښوونځی نه وي، دوی د زده کړې څنګه کوي، په څه کاروبار بیا مصروف وي؟
ډېره مننه د شام قدر خلک هم پکې شته چې هغوی ډېر ښه زده کړې لري، ډېر معیاري رزلټ ځینې ډېر د اتیاو ټولنه ده، طبعا بیا ټولنیز ژوند دی. بس ډېره برخه چون د کندهار یو زراعتي ولایت، ډېره برخه ټول په زراعت او په مهاجي بوختو، په خاص ډول د ولسوالیو خلک، بیا په خاص ډول د لیرو پرتو ولسوالیو خلک هغوی په زراعت باندې ډېره برخه بوخت دي. خو متاسفانه په دغو وروستیو کلونو کې د دوی زراعت هم ډېر خراب شوی دی، ځکه چې دوی اوبه نه لري. کوهیان چې کېمي برمې چې تاسې یا کاریزونه چې وه مخکمې ټول وچ شوي دي. نو دوی چون دغه برخه کې ډېر فعال وو چې بزګري وه، مالداري وه، دا برخه کار کوي. ولې نور په مجموع کې د کندهار ځوانان نفوس هم د ډېرو په حال کې دی، او په دغه تېرو شلو کلونو کې حادیا کم دومره یو څه پرمختګ شوی دی. څوک تصور کړي چې ځوانان یو څه روزل شوي دي په ټولنه کې، ستا د ټولنې د نورو خلکو لپاره یو څه کولی شي. نو دلته زه ډېر ځوانان پېژنم چې هغه ډېر قدر قدر خلک دي، نمرې پوره کړي، پوهنتونونه یې ویلي دي. نو هغوی چې دغسې پوهنتونونه یې ویلي دي، درسونه یې ویلي دي، ماسټري یې کړي، او ځینې دغه مستاد کې اخته دي، ځینې په شخصي کاروبارونو اخته دي، ځینې نور په خپلو عادي کاروبارونو باندې مصروف دي. نو ځینې چې په مسلکي برخه کې روزل شوي لکه طبي انجینري او نور، چې هغه هم خپلو برخو کې اخته دي.
سپان صاحب، بیرته به ستاسو ژوند ته راشو. کله چې په لومړۍ ورځ ښوونځي ته لاړې، چا وړی وې ښوونځي ته؟ او هغې ورځ نه دې کومه خاطره په یاد ده؟
او ډېره مننه. زه په لومړي ځل چون موږ چې کله د ولسوالۍ څخه له کده کېدلو ښار ته، دغه ژوند ډېر جالبي، ځکه د ولسوالۍ خلک او بیا د ښار خلک ډېر متفاوت ژوند لري، ډېر متفاوت حالات پکې راځي. نو دا خپله چې موږ دلته راغلو، هغه لومړي وختونو کې ډېر سخت ګذت وو، ډېر سخت هغه سان وو، ځکه هغه موږ خپل شین باز پټی دا شام فریس و بیا دا کلوسار ته دلته ښار کې یو بل ډول هوا، یو بل ډول کافریالی. نو بیا دا وختونه موږ پنځه ورونه و، بیا پنځه سره موږ زما بل مشر ورور بیا دا بوتل بیا ټونځي شامل کو، زما شو سجنه استاد و استاد ژوند دی لري. نو هغه درس مو سوا نن بیا دې پښتن چې به کولې هغه کې به موږ ځچون په خپل ورونه کې مشرم ما هغه به ما څخه چې کوم پښتن کله نو ته ورونه څخه هغه به بیا ول چې ماشاالله تاسو ډیر لایق استه به استعداد او تاسو کولای شئ ډیر څه زده کړئ وکي، یعنی تشویق کول به نو هغه وخت نه راي دی چې نو هغه څه یو پروسه و.
تاسو خپل کم مضمون کې تکړه وي په خوانځي کې، او خینوبرې دې په کم مضمون کې اخیستلې؟
از یک بل د ټولنیزو موضوعات سره ډیر علاقه لرم، او تقریبا وکلونه کېږي چې زه د پیوا لیسه کې د تاریخ مضمون تدریسوم. هم د افغانستان د تاریخ مضمون چون سپه در لوړ سنکونه کې په دولسم سن کې او نهم سنکونه کې د افغانستان معاصر تاریخ او لغت نور او نور ټولګي کې هم څه نو زه بل پیوا سنځي کې پیوا لیسه کې د مرکز کې کله چې زه فارغ شوم بیا دا غلېته ما امیر کوستانه و چې تبا دې ته تدریس هم وکړي، تبا درته بیا خوشبختانه چې ما امتحان په دوسه کې چې دتون وکړي هغه چې ما ورته نمرې وړل د ټول څخه بیا کامیاب چې شوم بیا کوډ یا بس دې را تر اخري چې کوم ځای ته چې کامیاب شوې دا هغه ځای ته باید دلته تبديل راوړې. نو بیا مې تبديلی ورته راوړه، اوس زه خپل په ټولنیز موضوعاتو کې تکړه نه ما خو هغه خپل واس کوم یا اوس به دې سره ما هلته دغه تدریس کوم.
دا د کندهار او زابل او پټول کې هلمند او د سویل زون نوم چې کله اوریدل کېږي داسې نه یوازې افغانانو ته بلکې کېدای شي زیاتره خلکو ته دغه ځای داسې یو ځای و چې دوی هیله ولري ورشي. تاسې څومره د دغې سیمې د تاریخ په اړه باندې دغې ضد خلکو په اړه باندې او همدارنګه دا چې هلته دغه شلو کلونو کې جګړه وه هغې وړاندې هم دغه ځای امن نه و څه مو لیکلی دی خپله که نه؟
ډېر مننه. کندهار کله چې د افغانستان نوم یادېږي کندهار ډېر پکې خاص یادېږي او دغه جغرافیه کې ډېر مهم ځای لري او زه باور یم چې د افغانستان ټولو خلکو ته دغه سیمه ډېر په زړه پورې ده او کندهار ډېر په زړه پورې ولایت هم ډېر شته دی چونکې په تېرو وختونو کې دا د داسې یو مرکز و چې له بده مرګه د جګړو راپورونه یې ډېر و د کندهار اطراب څخه د روزګان څخه هلمند څخه زابل څخه وتللامې نمروز څخه نو په دا برخه کې چون دغه فکرونه دغه ذهنیت داسې منفي جوړ شوی و خو داسې هم ډېر دلته هم جګړه تېره شوې ده او خلک یې ډېر نرم خویه ډېر ارام ډېر مهربانه خلک دي او ډېر وطن فرست خلک پکې شته بیخي ډېر وطن فرست خلک پکې شته او خپل د کندهار د ولسوالۍ خلک چې ډېر مینهناک دي خاص ډول دغه بزګرانو ته چې کله چې دغه میله یا د کوم سیلاني کسان دي د کندهار ولسوالۍ ته هغوی چې بیا راځي ډېر ډېر ښه فکر ورسره وي نو کندهار په مضمون تاریخي زاویې نه هم لري خپله منډیګک چې هغه د افغانستان 5000 کلن تاریخ دغه منډیګک چې کوم اساس دي داسې د دې څخه ثبوت دی خپل چل زمي چې ساي په منډ کې بوت ثلاثه یا به نور د احمد شاه بابا زیاره چې ساي د میرویس نیکه زیاره چې ساي چې هغه په افغانستان په تاریخ کې ځانګړي فصل لري دا وی فال چې کوم څه نو د تاریخي ځایونه هم څه دي د سیل لپاره خپل د کندهار دوه مشهور ولسوالۍ چې هغه ډېر انار لري ارغستان ارغنداب یا شاولکوټ د دې شینځر لري یا ژړی و میوان دودا سیمې چې ډېر ښه انګور لري یا دامان چې ډېر ښه فالزونه کې خطکی کوي نو دې برخه کې خو موږ همیشه لیکل کوو همیشه دغه وایو.
ډیره مننه کور ودان سپان صاحب حتمن ستاسو لیکنه هغه کسان چې غواړي دغه سیمه وګوري یا غواړي چې په اړه معلومات ترلاسه کړي حتمن به ورنه استفاده کوي. که به ډیر راته وایي چې کله چې تاسو د کانکور امتحان ورکوه علاقه محمد اجتماعي مسایلو سره او تاریخ مو ډیر لسته څنګه مو زړه وکړي چې ژورنالیزم انتخاب کړي؟ ډیره مننه خیر
اوسه چې نو په دا برخه کې ما غوښتل علاقه مې وزړه مې وچکار او کومه ما خپل د دې څخه مخکې چې زه ژورنالیزم پوهنځی وایم ما اداره پوهنځی او ما اداره او پالیسي پوهنځی یو کال وویل خو کله چې مې یو کال وویل هېڅ مې زړه نه و چې زه دغه نور په مخ باندې بوزم بیا هماغه و چې ما بیا کانکور امتحان ورکړ خوشبختانه دغه هیله چې زما و چې زه باید ژورنالیزم پوهنځی ووایم هغه پوره شو زه ژورنالیزم پوهنځي ته کامیاب هم شوم ومې ویل هم او دلته محلي رسنۍ کې مې هم کار وکړ خو متاسفانه د شرایط دغه حالات هغه وخت هم سخت و ځکه جنګي حالات و هغه وخت هم د دې لپاره چې د ولسونو غږ ورسه د ولسونو غوښتنې ورسه کله چې ته ولسوالۍ ته ځې هلته چې د خلکو حالات وینې ډېر په یو بد حالت کې ژوند لري یعنې کله چې دوی د ژوند اسانتیاوې نه لري هدا کله یو کوچنی کلینیک کې یو پوخ سړک یو ښوونځی دا هېڅ هم نه لري دا ستا زړه ورباندې خوځېږي نو هغه وخت کوم شرایط سخت و خو دومره ډېر نه و کله چې بیا نظام اوسي په ټوله کې دغه ټولنیز علوم هغه څه حقوقي برخه ده حقوق ښوونځي ده یا مثلا ژورنالیزم دي یا ورته نور ټولنیز علوم دي د بعد مرګه په دوه کې د خلکو هغه هیلې هغه غوښتنې هغه د دې کوم امیدونه و هغه چې کسي د تر ډېره پورې یوازې په ډېر هغه مهم او مسلکي برخو چې هغه د ښې یوازې سختي په پورې محدود شوی دي نور هغه انجینري هغه اقتصاد کمپیوټر ساینس یې تل اوس ځوانان زړه نه شکي زما هیله دا ده چې ځوانان باید له بحران څخه استفاده او چې ځکه په بحرانونو کې ګټه هم کېږي یوازې نه دي چې بحران توان راولي نو څوک باید ناهیلی نه شي ناهیلي ونه کړي مزال وي چې دا ژوند لوړې ژورې پکې راځي د خپل هدف چې ټاکلی دی دغه لپاره موخې او په یو پکې تی کې ورسېږي نو هغه وخت هم حالات ډېر سخت و، خو اوس رازه ډېر سختي دي په دا برخه کې. ما بیخي جرنالیزم مسلک پرېښی دی، بیخي مې هېڅ په کله سکوت کړی دی، ما هېڅ کار پکې نه لید، ځکه کار کول پکې سخت دی. نو سخت کار چې دی بیا باید ته هغه هیلې چې دی هغه کوم هدف چې دی ټاکلی دی سره بسنګ کې باید ته یو بل هدف هم وټاکې. دا کله فرض یا خپل ژوند کې مبارزه وي، نو چې نو اوس ما په خپل شخصي ژوند باندې، شخصي کاروبار باندې، عادي ژوند باندې دی باندې ډېره تکیه کړې ده. نو ځوانان باید د خپل سمسیک زده کړې وکړي. سمه هغه دور دی چې کمپیوټري پروګرامونه او دغه دی چې ځوانان ته ډېر څه ورکولی شي په ژوند کې، دوی باید دغه ته مخه کړي او زده یې هم کړي.
څپان صاحب راوښو تاسو په سیمو کې د ښځو انجونو د وضعیت په اړه باندې، تاسو په قندار کې ژوند کوئ، حتمن کور کې به خویندیم لري، څنګه د پټولې کې ساسي په کورنۍ کې د انجونو وضعیت او په ټول قندار کې د خلکو نظریه د انجونو په اړه څه ده؟
ډېر مننه. په دې شام زه خپل د شادت وه مالا شاید چې ما باندې خپل خويند لکه خپل ورونه لکه خپل مور خپل روم درهم دی ووم را در شاتل په مجموع کې لباد مر هو. ما یو خو په سمي دور کې په افغانستان څو د ټول انجنو د ټول څه وجات هم دا څه جات ورته د دې هغه د ژوند امکانات چې د محدود شه لباد مر په دا سیمو کې چې هغه لري فرتی دی او داګه څنګه هغه د شګو د حکومت په برخه کې هیڅ ادارې هیڅ ورګانونه فعالیت نه لري. هغه یو وضعیت ډیر خراب دی چې کله خلک د خپل فیس په خبرې جمع ډیر دردونکي فیس یې دی د بیخي انسان حرکتې د سیاسي شمپت د مسافت په ټولنه کې چې د شګو د حکومت په برخه کې په بحث ورکول کیږي و هلته چې پر اولادونو باندې مریض موشا خاص د رسنی خلک یو غره فورون لور او خپل ملګری ملتونه دا بحث کې چې کوم فعال ادارې لري اخو وايي چې په یو ساعت کې درې څلور مېرمنې په ولادت باندې مریض خپل د دوون کې حالات بل دا دي چې دا وی ژوند ته دا وی امکانات ته هیڅ پام لرنه نه کیږي. په خاص ډول باندې فلیر خو ټول سوالي کې هتاه وي سره د څه چلن کیږي دا نه کړ د افغانستان څخه زو ما چې هغه سره د څه چلن کې لکه د جن حیوانات سره چې د خرڅې د هغه سره هیڅ مشوره نه کیږي. کله چې هغه کوم چا ته په نکاح کې شي دا کورنی فاړي هیڅ معلومات نه ورکول کیږي، دا شخص فاړي هیڅ معلومات نه ورکول
کیږي. په دغه شلو کلونو کې هیڅ تغییر نه غي په دې وضعیت کې.
متاسفانه هیڅ تغییر نه غلله، ځکه دغه موسته چې هغه د شګو د حکومت په برخه کې کاوا کوي یواز په مرکزونو کې او یو څو پروژې څو کې د غوا خلاص ورکړي نور یې سم نه دي چې یعنی لري په ټول سوالي ته هیڅ انګیزه د پیغام نه رسېدي چې واشه د ټولنې برخه د واشه د دې ټولنې نمایي ده یو څه د دې حق لري چې هدا کاند د مشورو سره وتی چې دا خاصه په نکاح کې ته هدا کاند مر معلومات ورکول چې د پرني کې ثاني کا کډل کې ثاني است ته وانځي او تغیر په دا برخه کې نه دی راغلی.
څپان سبا استونز چرته دا د ټولنه خپل هم داسې جوړه شوې چې دومره مرد سالاري وي په کې چې نارینه ټول واک په خزي باندې ولري او دا غوي سره دومره بد برخورد وشي او امکانات ورته نوي کنه بل سیلته ملري نارینه هم خپل نه پويږي چې د خزي حقوق څه دي.
متاسفانه دا څه ټولنه چاوي کې خلک په بدګری باندې را لوی زیابو ته او خلک په مالداری باندې او یا ته هغه پیغام نه سترلاسه کولای. نو هغه بیا د دې بلدا دي چې هغه مستاسي پښتني کلتورونه دا دومره جپړې دي چې تر اسلامي اډول ده او د اسلام هغه معیارونه هغه اساسات چې هغه به څور کړی دي. نو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه د اسلام رښتینی پیغام خلکو ته ورسېږي، ځکه دا د اسلام او غوښتنه د داد اسلام نظریه ده چې څنګه هم خلکو نوار کوي. په متاسفانه چې دا د خلک دغه د ټولنې اساسه دا چې جوړتي چې خلک یو ډول د بهوده په کې لوی چې لوی چې دا نو نه وځدا چې د څه جوړ کړو قامت په مشور چې د ټولنې هغه معیارونه د ټولنې د سالموال لپاره چې کوم معیارونه اساسه هغه د څنګه ډول تاسو یې چې په دې ډېر ولسوالیو کې لر پرتو کلو کې اطرافو کې ډېر وخت دغه خلک په یو بل سره خبرې دي، ډېر خلک بدي دي، جنجالونه دي په ډېر کوچني موضوعاتو باندې. نو دغه کیسې خو ستا دغه د پښتني دودونه اصلا د دې باعث شوي دي چې متاسفانه د ښځې چې کوم مقام دی د مور د خور د مېرمنې
چپان صاحب تاسو را ته وایي تاسو په کور کې د خوندو سره مرسته کوئ که نه کوئ؟ اوس خوند لري
ډېر مننه. خیر اوسه، زه څلور خوند لرم او ماشاءالله نه ورونه لرم، ټول یو بل سره همکاري سه کورنۍ مو جوړه کړې، یو بل سره ډېر همکاري کوو، خپلو خوندو سره ما همکاري کوو، هغوی باندې هم تېرې ګران موږ ګران یو، موږ باندې هم دې تېرې ګرانې دي. نو خپله ډېره همکاري سره کوو. بله،
زده کړو ته اجازه ورکړې ده؟
بله، متاسفانه خو د دې زده کړې موږ نه دي منع کړې، له بده مرغه اوسني حاکمانو بندې کړې دي.
دا خو یوازې دعا کاله کېږي، له دې وړاندې تاسو اجازه ورکړې وه؟
بله بله، هغوی وړاندې دوی درسونه ویله، اووم اووم ټولګي کې وې، خو متاسفانه چې اوس درسونه نشته. سره به وکړم چې اوسني حاکمان د دې لپاره یوه طرحه جوړه کړي، کله چې د مالیاتو لپاره د اقتصاد لپاره هغه کوم پیسې چې راټولېږي هغوی دپاره په دوه کلونو کې طرحه جوړېدلی شي، بیا پوهنې دپاره هم باید جوړه شوې وای، باید جوړه شي، د زده کړو لپاره هم دا انساني او بشري حق دی او دا باید دوی ته ورکول شي.
اوس خو په کور کې به خویندو باندې فشار نه اچوئ چې زده کړې نه کوئ، واده وکړئ؟
نه نه، خیر دی، خیر دی، دوی باید زده کړې وکړي، دوی باید درس ووایي او دوی بیا به دا کیسې وروسته چې هغه خو ټولنیز ژوند دی او هغه په ژوند کې هغه فیصلې دومره مهمې نه وي لکه یو ځل خپل ژوند جوړول. نو مخکې له دې چې دوی هغه تصمیم ونیسي، مهمه دا ده چې د خپل ژوند هغه لومړني مسؤلیتونه، هغه لومړني هدفونه وموښې چې ستا هغه تی چې دا د دوی خوښه ده، هغه هم کولی شي، دا هم کولی شي، دواړه کولی شي.
چپان صاحب، کله چې کور کې یاست څه کار کوئ؟ اشپزي کولی شئ که نه؟
زه خپله کور کې چې یم زه اشپزي خو نه کوم، ځکه مېرمن هم لرم الحمدلله، مور مې هم ستا دی، خویندې مې هم ستا دی، زه یوازې دوی ته درس وایم، یعنې لومړنی هغه لیکو لوست وه، کوم عددونه چې موږ تاسو لومړی پېژنو هغه حساب چې لیکو یې دا ټول هغه چې ما دوی ته ښوولی دي. نو زه یوازې دومره هغه مسؤلیت ادا کوم چې دوی ته درس وایم، په دغه وختونو کې چې اوس دوی درس نه لري هم زه ورسره کله کله درس وایم، ډېر وختونه درس ورسره وایم، خو ډېر وختونه بیا دوی خپل په منځ کې هم سره وایي. او ما دوی ته ویلي دي چې تاسو باید دومره کوشش وکړئ چې دغه لیک لوست چې تاسو لري دغه نورو نجونو ته هم ورسوئ، د کلي هغوی باید راوغواړي، په هغه وختونو کې چې نارینه کور کې نه وي، یا تاسو باید ورته، یا دوی باید راوغواړي او دغه لیک لوست لري دا سره شریکې.
چپان صاحب، په کندهار کې او په ټوله کې د سیمې په اړه باندې مو ویلې چې ښځو ته شرایط یو څه سخت دي، د نارینه وو لپاره څومره امکانات برابر دي؟ د دوی لپاره ښوونځي شته، پوهنتونونه شته، دا امکانات برابر دي که نه دوی هم په ستونزو کې دي؟
دا خو ستا دي، ما تا ته وویل چې زه یوه لیسه کې ښوونکی یم، هلته درس تدریسوم، خو متاسفانه مخکې هم دې ته اشاره وسوله چې دغه حالت چې کله رامنځته شوی دي، دغه سیستم ډېر کسنی شوی دي، ځکه خلک په زده کړو باندې هومره باور نه لري. په افغانستان کې ځینې مسلکي بستونه هغه په اوسني حکومت کې د طالبانو هغه داسې اشخاص ته ورکول شول چې هغوی د دې برخې مسلکیان نه وه. نو بیا دغه ځوانانو هغه امیدونه چې وایي ویلي چې دوی چې په کومه اراده باندې، په کوم عزم باندې پوهنتون وایه، هغه ډېر فکر شوی دي، که چون دغه تاثیرات یې ستا ډېر دي، بېخي ډېر دي، ولې بیا هم د هومره هغه سیستم روان دي، دغه سیستم سم څکه نه یې، خو خدای دې نه دري. نو د پوهنتون په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې هم سیستم روان دي، او د لیسې په برخه کې هم ثانوي او د زده کړې چې دي هغه ستا ډېر روانې دي.
چپان صاحب، که په دې اړه راته وایي که چیرته دا چې اوس مو ژورنالیزم پرېښی دی، کار پکې نه کوئ او هلته کار کول ستونزمن دي، په دې برخه کې که چانس برابر شي یا بیرته شرایط ښه شي خپل مسلک ته راځئ؟
بله بله خامخا ځکه پونتون می د دې لپاره ویلی او اراده مې د چزه مستریم باید واخلم. حکم دې برخه کې که چانس برابرې شي که لسو دې ته دې امکانات وي چې زه کولی شم چې د ولس څه شي غوښتنه ده، د ولس څه شي اراده ده، هغه زه رسولی شم، هغه زه تمثیلولی شم، زه حتماً دې برخې ته راځم. ځکه دغه یوازنۍ برخه ده چې څوک پکې کولی شي هم پکې راحت واوسي، چې راحت په دې خاطر کله چې ته د هغه کسانو چې هغوی ډېر ځورېدلی دي، هغه کسان چې هغه رشته هم ستونزې لري، هغه کسان چې هغه د خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي، د هغه غږ رسنۍ ته دا یو ډول ماته خپله راحت وي. نو زه په لږ امکانات هم برابر شي، یعنې که سل سلنه کې څلوېښت سلنه هم د دې امکان وي، پنځوس سلنه وي،
څپان صاحب کدام راته وایي تاسې مخکې یادونه وکړه اوس هلته ځوانان یو څه بې انګیزې شوي دي او زده کړې کې خپل آینده نه ویني. اوس چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه او ښوونځي تړل شوي دي، ځوانان هم یو څه ناهیلي دي. هغه ځوانانو ته چې اوس افغانستان کې دي یو بله لار نشته ده چې افغانستان نه ووځي، دوی ته څه کول پکار دي ستاسې په اند باندې چې د اقل وکولی شي دغه شرایط سره مبارزه وکړي او په پښو ودرېږي؟
تېر مننه خیر اوسه. دا خو ژوند دي، لوړې هم پکې راځي، ژورې هم پکې راځي، سخت حالات هم پکې راځي. هغه ځوانان چې هغوی مایوسه دي، هغوی ناهیلي دي، هغوی باید ناهیلي نه شي، هغوی باید حالات درکړي، هغوی باید د ټولنې نورو خلکو ته هم وګوري. او دوی باید مخکې ما یوې موضوع ته اشاره وکړل، کله چې ته خپل اقافي هدف ته نه شې رسېدلی، ته باید په یو بل آپشن باندې کار وکړې، په یو بله برخه باندې کار وکړې، په هغه برخه کې چې ته حد اقل لاسرسی ورته لرې، ته حد اقل راحته یې پکې، هغه برخه باندې کار وکړې. نو هغه ځوانان چې زده کړې کوي هغوی باید خپل مورال کمزوري نه کړي، ادامه ورکړي زده کړې وکړي. او هغه کسان چې فارغ شوي دي او ماسوري ته روان دي، دا خو ډېر شوي او کدلې پاتې دي، او هغه چانس یې برابر شوی نه دي. هغوی باید په خپل مسلک کې څومره امکانات وي کار وکړي، او که امکانات نه وي په یو بل آپشن باندې، په یو بله برخه باندې د دې لپاره چې هم کورنۍ وساتي، هم ځان وساتي، هم په ټولنه کې هغه د ټولنې د یو اغېزمن شخص په توګه باندې باید په یو بله برخه باندې کار وکړي، هغه برخه چې دی حد اقل لاسرسی ورته لري. هغه که شخصي کاروبار وي، هغه که ډېر عادي کاروبار وي، هغه که زده کړو برخې وي، هغه که د ټکنالوژي برخه وي، دې برخه کې باید خپل کار وکړي، هیلې او مورال د لاسه ورکول نه امیده کېدل، دا د دوی پر روح روان باندې ډېر اغېز کوي، هغه یې تر دې هم خرابوي. بیا به بېخستانه کړه چې دوی داسې وي چې عصباني به وي. نو د دې لپاره باید دوی مصروف اوسي، چې د خپلو والدینو سره هغه څه په کومه برخه کې کار کوي، یا ورونه یې کومه برخه کې کار کوي، یا د قریبانو دوستان یا کارزمون دي، هر چا سره چې په کار باندې مصروفه کېدلی شي هم کار وکړي او د هغه ژوند سره مبارزه وکړي.